ازادي رادیو مخامنه خبری مجله ته خرغلاست. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو او تمویل په اړه یو لړ شواهد سپارلې دي. د بلخ د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور د وروستیو څرګندونو په اړه مو د یو شمیر وکیلانو نظر هم پوښتلی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. راسره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت یو لوړ پوړی جنرال د 100 میلیون افغانیو اختلاس په شک نیول شوی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څکم 3 میلیون وګړو د ژوند ژغورنې د هڅو لپاره د 420 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. او د پاکستان پوځ وایي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر پوله د ډزو په ترڅ کې 4 پاکستانی او 3 هندي سرتېري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د کوپراتیف رئیس د 100 میلیونو افغانیو اختلاس په شک نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت د ویان رسیال نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې جنرال انور کوهستانی د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا نیول شوی. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت دا جنرال د جرم له کشف وروسته د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو نیولی او دا مهال تر څارنې لاندې دی. تر دې مخکې د درنو جرمونو سره د مبارزې ابتدایي محکمې د کورنیو چارو وزارت شپږ پخواني چارواکي چې درې تنه جنرالان هم پکې وو محاکمه او محکوم کړي وو. بلخوا د هرات د ملي امنیت ریاست وایي د ولایت د مقام د سکتوري ریاست یو لوړ پوړی چارواکی نیولی. رپورټونه وایي چې دا کس ایران ته د جاسوسۍ په شک نیول شوی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د دې کارکونکو دوسیه کابل ته استول شوې ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د څکم 3 میلیونه وګړو د ژوند ژغورنې د هڅو لپاره 420 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه یې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي، بشري ټولنه دا پیسې د جګړو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو 2.8 میلیونو اغېزمنو وګړو ته د بیړنۍ سرپناه، خوراکي موادو، د جګړې د ټپیانو او د ماشومانو د درملنې او له پاکستان څخه د راستنېدونکو زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره لګي. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت د افغانستان له پولو بهر د داعش ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تحرک، روزنې، تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته روان شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبرې کولې وویل، افغان حکومت د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت ته بشپړ معلومات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت چې په دې سازمان کې د امریکا استازي نیکي هیلي هم پکې شامله وه، د شنبې له ورځې په کابل کې و او دغلته یې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کړي. راپورونه وایي ایران له 10 ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی. په هرات کې چارواکو تایید کړی ویلي، د ایران لخوا د اورګاډي پر دې پټلۍ د کار د ودرېدو دلیل د بودیجې کمښت بلل شوی. په هرات کې د فواید عامې رئیس حبیب الله تیموري ازادي رادیو ته وویل، دوی ژمنه کړې وه چې د دې پټلۍ هغه 80 کیلومتره کې به پټلۍ تیروي چې په افغانستان له خاورې تیریږي، خو اوس دوی په 1.5 کیلومتره باندې کار کړی دی او اوس یې کار ودرولی. د افغانستان د فواید عامې وزارت پر دوی فشار راوړی، ورته ویلي که چیرې تاسو کار نه کوئ، افغان حکومت چمتو دی چې د اورګاډي د دې پټلۍ کار بشپړ کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. پاکستانی پوځ وایي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر پوله د ډزو په ترڅ کې 4 پاکستانی او 3 هندي سرتېري وژل شوي. هندوستان د دوشنبې په ورځ دا رد کړه چې ګوندې د دوی لوري ته تلفات اوښتي وي، خو ویلي دي سرتېرو یې په یوه جلا پېښه کې د یوري په نوم سیمه کې هغه 15 وسلوال په ډزو وژلي چې له کنټرول لاین څخه یې د اوښتلو هڅه کوله. د دواړو هېوادونو ترمنځ د نومبر د میاشتې د هغه توافق سربېره چې د 2003 میلادي کال د اوربند پر عملي کېدو ټینګار کوي، بیا هم د دواړو هېوادونو ترمنځ په پوله تل د ډزو رپورټونه ورکول کېږي. اخوا هندستان ته د سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستانی وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 کال بریدونه یې پلان کړي وو. په وژل شوو 168 کسانو کې یوه یهودي ښځه او خاوند هم شامل وو. نتنیاهو په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه د ډلې د غړو لخوا د دې برید په اړه وویل، بلاخره به موږ وژونکو ته ورسیږو، خو هدف تل دا دی چې راتلونکي کې د دا ډول وژنو مخه ونیسو. د اسرائیلو صدر اعظم دا خبرې د دوشنبې په ورځ هندوستان ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دویمه ورځ په پایتخت نوې ډیلي کې کړي دي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړي کول ښودل شوي. هندوستان ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې په رسمي هیئت سربیره د ممبئی په بریدونو کې د وژل شوي یهودي جوړې یولس کلن زوی هم ملګری دی. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 115 تنه نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي ځان وژونکي نن سهار د بغداد په مرکزي سیمه کې د ساحت الطیران په نوم چوک کې چاودنه کړي. دا چوک یو داسې ځای دی چیرې چې سهار وختي مزدور کاران د کارموندنې لپاره راټولېږي. عیني شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چاودنه د بیا رغونې د کارګرانو یوې ډلې ته نږدې شوې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه ډیر کله د داعش وسلوالې ډلې کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله په دوام کې را سره اوسئ، راپورونه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته په بهر کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو او د هغو د تمویل په اړه یو لړ اسناد او شواهد سپارلې دي.
کچیر دغه واقعیت ولري او بلاخره دوی مجبور کی پاکستان چې سولې ته غاړه کیږي، نو زه فکر کوم چې دغه آیت راتګ ان شاء الله یو مثبت نتیجه به ولري.
تیرا پورونو لمخې د کونړ ولایت په ناړی ولسوالۍ کې د ډیورن پر کرخه افغان او پاکستانی پوځیان لاس په مشه شوی دی. د چوالې په یو راپور کې به یو وری د سولې عالی شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی، خو آیا رښتیا دی غونډې ته د ټولو اړخونو رښتینی استازي ورغلي دي؟
ما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلق دي چې کې په لاس باندې لري، او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي، هغه طالبان په دې نه شست کې نه و.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته د خپل شپږ ورځني سفر په دوهم ورځ نن له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره کتلی دي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخکې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ولاړ. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن په یو غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړل. ارګ هم په یو خبر پانه کې ورته معلومات خبره کړې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور واوري.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه بشپړ معلومات او کره شواهد ورکړي، او یاد پلاوی هم ژمنه کړې چې د افغانستان قضیه ته به دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې نن یې د ملګرو ملتونو د مرستو د څلور کلن پلان په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا دغه پلاوی د دوشنبه په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو.
موږ هم
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپلو توقعاتو ټینګار کړی چې البته پناه ځایونه او هغه ډلې چې په جګړه کې دي زموږ د توقعاتو په لومړي سر کې وي. هغوی هم ژمنې وکړې چې د افغانستان قضیې ته به دوامداره پاملرنه کوي.
توجه دوامدار بهش می داشته باشه.
ښاغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د ترهګرو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره ډول د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار دا ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې طرحه کوي. هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دوره‌ای رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبه په ورځ کابل ته راغلی و. په ورته وخت کې جمهوري ریاست په دې اړه په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په اعلامیه کې دغه شان راغلی، په دې خپل منځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دی پر پاکستان فشارونه زیات شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې د اړیکو د ښوالي لپاره هڅې شوي، خو پاکستان تل له سیمه ییزې همکارۍ ډډه کړې ده. د ارګ نه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې به مرسته وکړي. خو آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په خپلو دغه ژمنو عمل وکړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړې آریان یون ازادي راډیو ته وویل، پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به له افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي کړي.
اوس هیله مندي شته چې امریکا خپل په هغه فشار راوستلو کې په پاکستان باندې ډېر جدي ښکاري، نو که چیرې دغه واقعیت ولري او بالاخره دوی مجبور کی پاکستان چې سولې ته غاړه کیږي او افغانستان د امنیت پر اوستلو کې دوی غاړه کیږي او دغه دوه مخي سیاست ته د پای ټکی کیږي، نو زه فکر کوم چې دغه آیت را تاک او دې موضوع ته دومره اهمیت ورکول او چارواکو سره کتل یان دغه خپل په ذات کې مونږ وایو چې ان شاء الله یو مثبت نتیجه به ولري.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی راتک په نیک فعال نیسي وای. افغانستان اوس هم نړیوال ټولنې ته ځانګړی اهمیت لري.
راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته په بهر کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو او د هغو د تمویل په اړه یو لړ اسناد او شواهد سپارلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې ټولو تورونو په ځواب کې وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پلاوی ته چې مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس ته د ترهګرۍ په وړاندې د وروستیو اقداماتو په باب چې د دې هیواد د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا شوي معلومات ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل دغو اقداماتو په پاکستان او ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجه ورکړې. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې خورا ترینګلي حالت ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د کونړ د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د بریکوټ په ساحه کې افغان او پاکستاني ځواکونه یو بل ته په مورچو کې پراته دي. د دې سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې ګوته په ماشه دي او هره شیبه پکې د جنگ د پیل کېدو ویره شته. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ یو په ځانګړي ډول د بریکوټ اوسیدونکي وایي له تیرو دوه ورځو د دوی په سیمه کې پاکستاني او افغان ځواکونه په مورچو کې سره ناست دي او یو بل ته ګوته په ماشه دي. هر شیبه د یو سخت جنگ د پیل کېدو امکان شته.
اجي آسان مې نوم ده د بریکوټ د برکلی اوسیدونکي مزدم اورځ د سیبه زمونږ د حالات دي سیراري دي سیبه هغه خلک هم په ماشه دي پورې غاړه او دام په ماشه دي.
زمانم افتخار الله د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو زمنګ امنیتی ځواکونه او د پاکستان امنیتی ځواکونه دواړه په آمده ناستي او هر وخت د جنگ د کېدو احتمال موجود دی او دواړه خواوې د جنگ ته آمده ناستي.
دوی وایي د جنگ لويري په یخ ژمي کې خپل کورونه خالی کړي، ماشومان تورسري او کمزوري کسانې نور زینو ته انتقال کړي دي.
دا یو مشکل تاکید ده. زنانه سیاسري بچګانه ټول وتدي کله
د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل پاکستانی ځواکونو د ارندو ساحې ته اغزن سیمان او دروازه راوړی ده. غواړي چې دلته هم د تورخم په څیر د خلکو د تګ راتک په وړاندې موانع جوړې کړي چې دوی ته د منلو نه دي.
مونږ د افغانستان ولسونه په دې باندې مطمئن دي چې په دې تارونو باندې په دې جالي کرخو باندې نه دا کرخه رسمي کېدای شي نه د دې امکانات شته.
هغه وای پاکستانی ځواکونو د ډیورنډ کرخې هغې غاړې کې د ارندو اوسیدونکو ته د کورونو خالی کولو امر کړی او جنگ ته یې پوره تابع نیولې ده. ملک شیرزمین خان وای د پولې دواړو خواو ته پرتو قومونو څو ځله د پاکستان فوج ته وویل چې باید د موانع جوړولو تیر شي، خو هغوی له سرزورۍ کار اخلي. د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل بریکوټ او ناړۍ کې ټول افغان ځواکونه پاکستان سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري.
که چیرې د پاکستان نظامیان چې یا جنگ فیل کی او یا په زور سره د اغزن تار فیل کی، تاسو د دې څخه په متانت او په میړانه پر شمزندانو دفاع کوي. زموږ شول افغان امنیتي ځواکونه د ولسونو په کوکا ما کمکاري اتمادګی لري.
له تیرې سمودی را په دې خوا پاکستان د ډیورند فرضي کرخې په اوږدو کې د اغزن تارونو غزولو او نور موانع جوړولو باندې کار پیل کړي او په هانه داد چې دې سره غواړي د پولي دواړو خواو ته د وسلوالو ډلو د تګ راتګ مخه ونیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په ترکیه کې هر راز خبرې رد کړې دي، خو د سولې د عالي شورا ویان امین الله مظفری ازادۍ راډیو ته وویل چې په ترکیه کې د سولې خبرې شوي او د هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د سولې نورو راتلونکو رسمي خبرو ته امکان برابر کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن راپور واوري.
که څه هم افغان حکومت او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي.
هغه څه چې ډېر مهم دي د دغې ناستې غیر رسمي توب دی، نو ځکه د ټولو خواوو کسان ول، خو په غیر رسمي ډول. فکر کوم چې د دغې ناستې وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې. دا د راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانیستونکې ناسته ده.
خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد هم مخکې له دې په دغه ناسته کې د طالبانو د استازو د ګډون خبره رد کړې وه، خو هغه د سولې د عالي شورا غړی امایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د طالبانو پنځه مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه نه استازیتوب کوي، خو نوموړي د دغو کسانو نومونه ونه خیستل. د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. د سیاسي چارو افغان کارپوه فضل احمد مانوي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلي دي په یاد ناسته کې باصلاحیت کسانو ګډون نه دی کړی.
هغه څه چې په ترکیه کې شوي واقعي نه یوه نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواوو یا هرې خوا نه ګډون کړی داسې باصلاحیته او مؤثر کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسته کې د طالبانو باصلاحیت استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیم په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالي شورا ویاند وایي په ناسته کې د طالبانو د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي د عطا محمد نور وروستۍ څرګندونې د قانون خلاف بولي. دوی ټینګار کوي چې که دا شان جنجالونه او غیر قانوني څرګندونې دوام وکړي نو دا به په یو ناوړه دود بدل او ډېرې ناوړې پایلې به ولري. له دې یوه ورځ مخکې د بلخ لرې شوي والي عطا محمد نور حکومت ته ګواښ وکړ چې که د ده په لاسلیک معاشونه اجرا نه کړي نو د حیرتان بندر له عوایدو څخه به کار واخلي. په دې اړه نور حال د واصل وسال په راپور کې
د ولسمشر ماڼۍ او عطا محمد نور ترمنځ د جنجالونو په دوام د نوموړي وروستي ګواښونه د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي غیر قانوني بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې څرګندونې چې د ملت د خیر لپاره پیغام ولري هیواد د ناورین لور ته بیایي او غیر قانوني کړنې په یو دود بدلوي. ښاغلی عرفان وایي هغه څرګندونې چې د قانون خلاف وي د هیواد برخلیک به له خطر سره مخ کړي او ښې پایلې به ونه لري. دی وایي د ناورین لور ته تلل د هیچا په ګټه نه دي او هیڅ یوه دولتي اداره د دې حق نه لري چې د یوې بلې دولتي ادارې د کارکوونکو ماشونه ودروي او دا د قانون خلاف دی. دا چې مقابل لوری وایي ماشونه له خپل جیب او یا د دولت له عوایدو ورکوي دا هم په هیواد کې د نافذه قوانینو سره په ټکر کې دی. له دې یو ورځ مخکې عطا محمد نور په بلخ کې د خپلو پلویانو په منځ کې ګواښ وکړ چې لاسلیک یې په دغه ولایت کې د والي په توګه منل کیږي او که مرکزي حکومت په ده فشارونه راوړي نو سلګونه میلیونه هغه ډالر چې د حیرتان بندر نه د دولت خزانې ته ځي قطع به کړي. مخکې له دې د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې د بلخ د لرې شوي والي عطا محمد نور لاسلیک بې اعتباره بللی او ویلي وو چې له دې وروسته هغه وړاندیز چې د ښاغلي نور په لاسلیک وي نه منل کیږي. خو ښاغلی نور تېره ورځ دغې ادارې ته هم ګواښ وکړ چې په لویو سیاسي مسایلو کې دې مداخله نه کوي. د بلخ ولایت د ښاغلي نور له لرې کېدو یوه میاشت تېرېږي. په دغه یاده موده کې د جمعیت اسلامي ګوند استازو او د حکومت ترمنځ وزلي خبرې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. ومو غوښتل د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو او د دواړو لوریو ترمنځ د شویو خبرو اترو د نتایجو په اړه له حکومته هم معلومات ترلاسه کړو خو د حکومت ویندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د ښاغلي نور وروستۍ څرګندونې په حقوقي لحاظ د قانون خلاف بولي او وایي غوره به دا وي چې روانې ناندرۍ په داسې توګه حل شي چې د خلکو خیر پکې وي نه د زور له لارې. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي
اصلا که دا ادعا کېږي چې موږ په خپله معاش ورکوو د کارمندانو دغه معاش هم د دولت له عوایدو له خپله اخلو د حیرتان نه یا د کومبل ځای نه دا په دې معنا ده چې موږ مرکزي دولت ته اطاعت نه کوو او خپله عملا ملک تجزیې خواته بیایو او په یو دولت کې بل دولت منځته راوړو.
ښاغلی رنجبر وایي په حقوقي لحاظ دا ډول څرګندونې په هیواد کې د حکومت یووالی تر پوښتنې لاندې راولي او باید دغه ستونزه د قانون په چوکاټ کې هواره شي.
د بلخ د معزول والي عطا محمد نور د څرګندونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د انتقادونو په اړه راپور مو اورېده. ولسي جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې له 122,000 وکیلانو څخه شپږ شپېتو دې فرمان ته مخالفي رایې ورکړې. مخالفو وکیلانو استدلال کاوه چې د دې تقنیني فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل نه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. د دغه فرمان مخالفو وکیلانو ویل چې تقنیني فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. خو یو شمېر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل سي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رایې لپاره وړاندې سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې. محترم وکیلانو، د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې رایې ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق دې شین کار پورته کړي. له 1500 شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف خانی د 1416 نمیم المریز کال د اسمبلی په 14 نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درسو مادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په یو لسمه ماده کې راغلی اعتصاب کوونکي او مظاهره چا نشي کولای. نظامی تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جوماتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګاڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضیې او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلی هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اعتصابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه یې د ځانګړي کمیسیون مشري کوله د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنیری فرمان د اساسي قانون، د تقنیری فرمان د صدورو قانون او د تقنیری سندونو د مراحلو د بشپړولو انفاز او خپرولو د قانون خلاف دی، او همدارنګه د دغه تقنیری فرمان نفس د اساسي قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی، د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسي جرګې بل غړی حمیره ایوبی چې په تعدیل سره د دغه تقنیری فرمان پلوي کوله وویل: یو شمېر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
سیاسي ګوندونه، ډلې او اشخاص چې کله مظاهره کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خونړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله.
دا په داسې حال کې ده چې د 1395 لمریز کال د زمري په دوهمه د جنبش روشنایي په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه فرمان به د نورو فرمانونو په څیر مشرانو جرګې ته ځي، او که هلته یې د تایید رایه واخیستې بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسیون کې ورباندې رایه ورکول کیږي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته د خپل شپږورځني سفر په دوهمه ورځ نن د خپل هندي سیال نارندرا مودي سره وکتل. د دوی په بحثونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ یوه مهمه مسله د هغو وسلوالو ډلو په اړه خبرې وې چې په افغانستان او هند کې ورانکار فعالیتونه کوي. دوی دواړو د اسرائیل او هند ترمنځ د اړیکو پر پراختیا په اړه هم خبرې کړي. د اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه نوریاس نوری په استودیو کې را سره دی او نور جزئیات اوروي. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له هند څخه د کتنې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له هغو پاکستاني سخت دریځو سره به حساب کوي چې په ممبئی کې د 2013 کال په تروریستي حملو کې یوه یهودي ښځه او میړه وژلي وو. نتنیاهو هند ته د شپږورځني سفر په دوهمه ورځ نن په نوې ډیلي کې دغو حملو ته چې په پاکستان کې ډیره د لشکرې طیبه سخت دریځې ډلې ترسره کړي په اشاره وویل: بالاخره به موږ له قاتلونو سره حساب کتاب وکړو، خو په اوس وخت کې دا هم مهمه ده چې په راتلونکي کې د دا ډول قتلونو مخاونیسو.
Indian and Israelis know too well the pain of terrorist attacks.
هندیان او اسرائیلیان د تروریستي حملو په درد خپو هیږي. موږ په ممبئی کې دغه وحشیانه او مخوف عمل په یاد لرو. موږ خاکی چای وکړ، دفاع مو وکړ او تسلیم نشولو. هند خپل سیمه ییز سیال پاکستان یو شمیر ادارې تورنې کړي چې د ممبئی د حمله کوونکو ملاتړ کړی دی. پاکستان که څه هم دغه تورونه ردوي، خو هند وروسته له هغې لا په قهر کړ چې په 2015 کال کې د ذاکر الرحمن لکوي په نوم چې ویل کیږي دغو حملو د تنظیم شوې کړۍ مشر دی، د 1900 ډالرو ضمانت په بدل کې له زندانه آزاد کړ. د اسرائیل صدر اعظم چې له هند سره د اړیکو د پراختیا په هدف هغه هیواد ته تللی، د دواړو هیوادونو اړیکې عالي وبللې او ویل چې هغه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې دي. نتنیاهو په نوې ډیلي کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دفاعي، سوداګرۍ او تروریزم په وړاندې د مبارزې او هم د شراکت د پراخېدو لپاره د نویو برخو په اړه بحث او خبرې وکړې. د دواړو لورو ترمنځ د تیلو، ګازو، احیا کیدونکو انرژۍ، دفاعي، ملکي، هوانوردۍ، د سایبري امنیت په ګډه د فلمونو د تولید او پانګونې په برخو کې نه قراردادونه هم لاسلیک شول. له خبرو وروسته نتنیاهو له مودي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې زموږ نننۍ خبرې د ګډ شراکت د پراختیا او د همکارۍ د پراختیا او همغږي کولو پر چارو څرخېدې. دا هند ته د اسرائیل صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. نتنیاهو له دې مخکې له خپلې مېرمنې سارا سره یو ځای د هند د ازادي غوښتونکو مشر مهاتما گاندی له یاد سلی څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کې خوده د ټکنالوژي کرنې او دفاعي چارو یو سلو دیش کسیز اپلاوی هند ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند صدر اعظم مودی له اصلي ټاټوبي ګجرات او په اګرا ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، له نوریاس نورینه مو هند ته د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر جزئیات اوریدل چې له د هند له صدر اعظم سره یې کتلي دي او پر یو لړ مسایلو او له هغې ډلې له تروریستي ډلو سره د مبارزې پر موضوع خبرې ورسره کړي. له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسېدو. قدر من اوریدونکو، زرغونې منګل ته غوږ شئ چې راتلونکي نیم ساعته خپرونه کې ستاسو قربانه ده. مهرباني.